Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو بخیر. په سعودي عربستان کې مو د دینی عالمانو د دورځنی کانفرنس په اړه د افغان چارواکو او تحلیلونکو له خوشبینی خبرو چې په افغانستان کې د جګړې ختمولو غوښتنه پکې سوې. دا هم اوري چې د ناټو مشرانو ویلي چې تر 2023 میلادي کال پورې د افغان پوځیانو مرستې ته ادامه ورکوي. نن پنځشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان یوشتمه د جولای میاشتې 12مه. د راپورونو برخه تر خبرونو وروسته راځي. د سعودي عربستان پاچا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د دینی عالمانو په نړیوال کانفرنس کې له ګډونوالو سره په جده کې وکتل. د ناټو مشرانو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر ملاتړ یو وار بیا ټینګار وکړ. ناټو مقدونیا ته بلنه ورکړه چې په دغه تړون کې د غړیتوب لپاره ورسره رسمي خبرې پیل کړي. د سعودي عربستان پاچا پرون چهارشنبه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د دینی عالمانو په نړیوال کانفرنس کې له ګډونوالو سره په جده کې وکتل. د سعودي عربستان پاچا چې د حرمین الشریفین د خادم لقب لري، دینی عالمان او د اسلامي همکاري سازمان د دې کانفرنس په خاطر وستایل. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو کانفرنس چې د درې څلوېښتو هیوادونو د څه باندې 110 دینی عالمانو په ګډون د سې شنبې په ورځ په جده کې پرانیستل سو، پرون په مکه مکرمه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسېد. د سعودي عربستان پاچا د دغه کانفرنس برخوالو عالمانو ته په خطاب کې وویل، تاسو تر ټولو غوره کسان یاست چې د مسلمانانو او د هغوی د یووالي لپاره خدمت کوي او اسلامي نړۍ له جګړو او ستونزو د غرض له ټروریزم او افراطیت څخه خلاصوي. د سعودي عربستان پاچا هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او د سولې او سوکالۍ یو نوی باب پرانیستل سي. د ناټو مشرانو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر ملاتړ یو وار بیا ټینګار وکړ. دا تړون حضرت ما په افغانستان کې نږدې 14,000 پوځیان لري چې لویه برخه یعنی 14,000 امریکایان دي. ناټو تړون پرون چهارشنبه د خپل سرمشریزي په پای کې په ویلامه کې د قاتم ملاتړ ماموریت په نوم په افغانستان کې د خپل ماموریت د ملاتړ د دوام ژمنه کړې او ویلې دي، موږ په افغانستان کې د دوامداري سولې او ثبات د یقیني کولو لپاره د خپل ژمنې پخلی کوو. د افغانستان ولسمشر چې د ناټو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته تللی، پرون چهارشنبه په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو له مسؤلې د ناروې له صدر اعظم او د آذربایجان له ولسمشر سره جلا جلا وکتل. د ارګ له اعلامیې سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مسؤلې فدریکا موګرینی د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو پر انتخاباتو د ښځو پر ملاتړ د حرفوي زده کړو او له ټروریزم د غرض جرمی اقتصادي شبکو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. میرمن موګرینی د افغانانو په مالکیت او مشري د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. تر دې وړاندې ولسمشر غنی په بروکسل کې د ناروې له صدر اعظم ایرنا سوګبرګ سره د انکشافي پروژو، امنیت او د سولې پر پروسې خبرې وکړې. شغلی غنی د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره هم د دوه هیوادونو پر اړیکو او همکاریو خبرې وکړې. له ولسمشر غنی سره د بروکسل په سفر کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او ځینې نور چارواکي ملګري دي. وروسته له دې چې وسلوالو طالبانو ښوونځیو او زده کوونکو ته خبرداری ورکړ، د لوګر ځینې نور ښوونځي هم تړل سوي دي. د لوګر چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو ښوونکو او زده کوونکو ته خبرداری ورکړی چې ښوونځیو ته ولاړ نه سي. د دوی په وینا طالبانو ویلي چې تر هغو امنیتي ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیات ونه دروي، ښوونځي به فعالیت ته پرېنږدي. تیره اونۍ د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ ښوونځي هم د طالبانو د خبرداري په خاطر وتړل سول. د طالبانو د ګواښ له کبله د زده کوونکو ازموینې نیمګړې پاتې سوې. ناټو مقدونیا ته بلنه ورکړه چې په دغه تړون کې د غړیتوب لپاره ورسره رسمي خبرې پیل کړي. دا بلنه چې له ډېرې مودې راهیسې یې تمه کېده، پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو د 29 هیوادونو د مشرانو له غونډې وروسته ورکړل سوه. د ناټو سرمنشي یانس ستولټنبرګ په بروکسل کې یوې غونډې ته وویل، د نارټو ور پرانیستې دی او پرانیستې بوي موږ د اتن او سکوپی د تیرې اونۍ د تاریخي موافقې تود هر کله وکړ نن مو منل چې د غړیتوب لپاره د مقدونیا له حکومت سره خبري پایل سي کله چې د هیواد نوم د بدلېدو لپاره ټول ملي پروسه بشپړ سي د هیواد به د نارټو دیرشم غړی سي مقدونیا ته ورسته له دې بلنه ورکړل سوه چې له یونان سره د مقدونیا د رسمي نوم پر سر د څه باندې لسو کلونو اختلاف حل سو یونان له ډیرو کلونو راهیسې د مقدونیا له نوم سره مخالفت درلود ځکه چې د یونان یوه سیمه هم د مقدونیا په نامه یادیږي او اسرائیل وایي پرون چهارشنبه یې د یوې بی پیلوټ الوتکې له لورې ویشتل سوی توغندی په پاتورای توغندي شنډ کړ د اسرائیل پوځ وایي چې دا په یوه میاشت کې دویم ځل دی چې بی پیلوټ الوتکه د سوریې له خاورې څخه ورځي او د دوی لخوا یې برید ناکامه کیږي تاسو زه دی رادیو ته ور یاست د سید قادر جلالوف په تخنیکی همبري په خبری مجله کې اوري چې افغان چارواکو او تحلیلونکو په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو وروستۍ کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره مهم وباله
روان جنگی د مسلمانانو ترمنځ ناروا او غیر اسلامی کړنو بلله د انتحار او انفجار په اړوند خو هم موقف وازی او نور هم په دې اړوند موقف وازی شو
د ناتو مشرانو اعلان وکړ چې تر 2024 میلادي کال پورې به د افغان قواوو تمویل ته ادامه ورکړي
We reaffirm our commitment to ensure long-term security and stability in Afghanistan.
په هلمند کې مظاهره چانو د زورواکو په وړاندې د حکومت روان اقداماتو د دوام غوښتنه وکړه
دغه د افغانستان جنگ بدبختی که طالب نن جنگ کوي که بل څوک جنگ کوي لامل یې همدغه زورواکي دي
د ژوند په رنګونو کې د یو افغان سک د ژوند له ترخو رنګونو خبرېږي
دا شور بازار کې د ما ماشومان دي درس ته ځي بیا هندو ورته وایي کچالو ورته وایي تم د بندې خدای د مونږ د بندې خدای
تر اونې بجو نور مسایل هم څېړو افغان چارواکي او کتونکي په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره مرستندوی بولي او وایي چې تر اوسه پورې اسلامي نړۍ او دینی عالمانو د افغانستان جګړه په دومره قاطعیت نه ورات کړې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي هیوادونو د عالمانو نړیوال کانفرنس په خپل اعلامیه کې د افغانستان جګړه په زغرده ناروا بللې او د سولې غوښتنه کړې ده نور لیسمت سروان
یو شمېر افغان چارواکي او د سیاسي چارو کتونکي په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو له لوري په افغانستان کې د جګړې د نارواوالي اعلان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په تیره څه باندې یوه نیمه لسیزه کې د دینی عالمانو له لوري تر ټولو ستره پرېکړه بولي په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو د نړیوال کانفرنس برخوال وویل د افغانستان دولت یو اسلامي دولت دی خلک مسلمانان او وشل ناروا دي د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د ولسمشر سلاکار اکرم خپلواک چې په دې کانفرنس کې برخه لرله وایي
کانفرنس کې مهم نقطو ته چې د افغانستان د سولې په اړه ون باندې د افغانستان د حکومت او د علماو د سولې برنامه څخه د ټول عالم اسلام د علماو ملاتړ او په دې اړه ون باندې د عالم اسلام علماو فرد ویل چې من آماده یو چې هر ډول کومک او مرسته چې تاسو ته ضرورت وي من په دې کې کو د حرمینو امامانو په دې اړه ون باندې قوي غوښتنه وکړه د اوربن غوښتنه وکړه روان جنگ کی د مسلمانانو ترمنځ ناروا او غیر اسلامی کړنو بلله د انتحار او انفجار په اړوند خو هم موقف وازی او نور هم په دې اړوند موقف وازی شو
د سعودي عربستان د کانفرنس پر خوالو دینی عالمانو انتحاری او انفجاری حمله پکله کنه ناروا بللی او لوی سره د افغانستان روانه جګړه د اسلام د اصول او اساساتو خلاف وبلله وسلوالو طالبانو د سعودي عربستان د کانفرنس له برخوالو دینی عالمانو غوښتي و چې د دوی د جګړې پر ضد فتوا صادر نکړي په کانفرنس کې د پاکستان محدود شمیر دینی عالمانو ګډون کړی وو او د ایران دینی عالمانو هم په دې خاطر چې نن سبا د ایران او سعودي اړیکې ترنګلې دي ګډون نه و کړی افغان لیکوال او نظر خاون نجیب دنګیال چې د سعودي عربستان په کانفرنس کې ګډون کړی وو باور لري چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي عالمانو په نړیوال کانفرنس کې د یو شمېر طالب پلو پاکستانی عالمانو نه ګډون د دې کانفرنس اهمیت او اغېز ته تاوان نشي اړولی. شغلی ننګیال همداراز وی ټول مسائل چې باید په وضاحت ویل شوی وی د دې کانفرنس په اعلامیه کې راغلی دي.
ټول مسائل هغې ته ضرورت سوچ باید په وضاحت سره وویل شي او هغه له یو دیني ادرس نه یو مذهبي ادرس ته وویل شي او هغه مذهبي ادرس هم دومره معتبر وي چې په هغه خپله اعلامیه
شغلی خپلواک هم وایي دې ته په پام چې د اسلامي نړۍ سترو عالمانو په یوه مقدسه خاوره کې جنگ ناروا وباله باور لري چې د افغانستان له سولې سره د دوی پریکړې مرسته کولی شي.
د حرمانو د تقدس او د دومره جهد علماو دراتګ د پاکې خاورې ته او ټولو د سولې او د هغه جنگ چې روان ده د هغه د عدم مشروعیت په اړوند باندې او د یو فتنې د ذکر کولو په صورت کې زه مطمئن یم چې د سولې د پروسې سره به ډېر زیات مرسته وکړي.
د سعودي عربستان او اسلامي همکاري سازمان په بلنه په جده او مکه کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي علماو په کانفرنس کې د درې څلوېښت هیوادونو یو سلو لس دیني عالمانو ګډون وکړ او د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو په اړه یې نظرونه څرګند کړل.
که په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسله خبرې سوي په ناټو تړون کې د افغانستان د قواوو د ملاتړ په اړه څرګندونې سوي دي. د ناټو تړون د غړو هیوادونو رهبرانو اعلان وکړ چې تر 2024 میلادي کال پورې به د افغان قواوو تمویل ته ادامه ورکړي. د دغه تړون د سرمنشي مرستیال ویاند وویل چې افغان قواوو د سلام مشورې او روزنې په برخه کې د غوث ملاتړ د ماموریت چارې بریالۍ روانې دي. بروکسل څخه نور تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د ناتو د نه ویشت غړو هیوادو مشرانو اعلان وکړ چې تر 2024 کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. دوی دا اعلان په یو بیان کې چې په څلور دیش مخونو کې د جولای په 11 خپور کړ وکړ. د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کزالی د ناتو د مشرانو د دې بیان هغه برخې ته اشاره وکړه چې پکې ناتو دا پریکړه کړې ده.
We reaffirm our commitment to ensure long-term
مشت افغانستان د وشمهاله امنیت او ثبات د تضمین لپاره یو ځل بیا د خپل شمنی تایید کوو. د غوث ملاتړ ماموریت د افغان ځواکونو د روزلو، سلام مشوره ورکولو او مرستې رسولو په برخه کې بریالی روان دی. په داسې حال کې چې د افغانستان دولت د سولې او پخلاینې لپاره هڅې کوي، موږ د افغان ځواکونو مالی ملاتړ ته تر 2024 کال پورې دوام ورکوو. د ناتو د مشرانو په بیان کې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د سیمې د هیوادو پر اهمیت ټینګار شوی دی. پیرس کزالی په دې اړه وویل موږ پر دوی غږ کوو چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له نږدې همکاري وکړي تر څو شرایط اقتصادي پراختیا ته بهتره شي. د افغان حکومت د سولې او پخلاینې له هڅو ملاتړ وکړي او د یاغیانو د هر راس ملاتړ مخه ونیسي. په دې برخه کې موږ پاکستان، ایران او روسیه هڅوو چې د سیمې د ثبات لپاره د افغانانو په مشۍ د افغانانو په ملکیت د سولې د بهیر حمایت وکړي. تاکل شوی ده چې د ناتو مشران او د هغوی شریکان نن د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې په اړه خبرې وکړي. وار له مخه د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د افغانستان د ولسمشر د سولې د وړاندیز چې طالبانو ته یې کړی ملاتړ کړی دی. بل لور ته د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشر فدریکا موګیرینی پرون په بروکسل کې د ناتو د مشرانو د غونډې ترڅنګ له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره وکتل. میرمن موګیرینی افغان پلاوي ته له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د اوږدمهاله ملاتړ ډاډ ورکړ او د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. اشرف غنی د فبروري په 28 طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ. سربیره پر دې چې نړیوالو هم د دې وړاندیز حمایت کړی دی، طالبانو تر دې مهاله له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي، خو داعش چې په دې وړاندیز کې شامل نه دی د افغانستان په ختیځ کې په وروستیو کې خونړۍ چاودنې کړې دي. احمد شیبر، ازادي راډیو، بروکسل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو دا خبرونه تر اونۍ مو بجو دوام کوي. اوس به ملالې بشیر راتوي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
د طالبانو د جګړې په اړه د دینی عالمانو د بحث لپاره راهیسې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په نویو پیښو کې 15 کسان وژل شوي دي. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو راپور عنوان دی. د راپور په لومړیو کې راغلی چې دغه کسان د سه شنبې په ورځ د سختریزو په دوو جلا حملو کې هغه مهال وژل شول چې دینی عالمان د طالبانو د جګړې د مشروعیت په اړه د خبرو لپاره په سعودي عربستان کې راټول شوي دي. د کانفرنس په دوهمه او وروستۍ ورځ په سعودي عربستان کې له تر 40 زیاتو هیوادونو دینی عالمانو اوه ماده لرونکي اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې ناروا او حرام وبلل سوې. په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو او چاودنو عاملین په دوزخ محکوم دي. په دې اعلامیه کې له افغان حکومت او طالبان غوښتل سوي چې له یو بل سره مذاکرات وکړي. د ورځپاڼې په وینا دا غونډه په داسې حال کې وسوه چې په تیرو څو ورځو کې افغان چارواکو له طالبانو سره مذاکراتو ته دوامداره خوشبیني څرګنده کړې ده. انډیپندنت ورځپاڼې د تیریزا می هغه اعلان ته کتلی چې وایي برتانیا به افغانستان ته نور سرتیری ولیږي. دې وویل چې 440 اضافي برطانوي سرتیری به افغانستان ته ولیږي چې د طالبانو او داعش پر وړاندې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. ورځپاڼه لیکي دا سرتیری به د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو تر انتخاباتو مخکې ولیږل سي. دا انتخابات چې د روان کال د میزان په 28 نیټه کېږي د ورځپاڼې په وینا د داسې هیواد لپاره چې له 40 کلونو راهیسې پکښې جګړه روانه ده د ډیموکراسۍ لپاره مهمه ازموینه ده. او ریلیف ویب خپرونې په هرات ولایت کې د بېوزلو کسانو لپاره د مرستې رسولو مرکزونو په اړه لیکلي دي. خپرونه د سیمه ییز پراختیا د شورا رئیس محمد عیسی له قوله لیکي چې د زرګران په سیمه کې په یوه مرکز کې غنم، وریجې، قالین او داس نور توکي راټولوي. عیسی زیاته کړې چې وروسته دا توکي هغو کسانو ته ویشي چې تر ټولو زیات بېوزلي وي.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اورید. ازادي راډیو خبریال وایي چې د پنجشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې په غرونو کې په ذخیره سو اوبو کې 14 سوي چې وروسته سیل راغلی او څو کلی لاندې کړی دی. احمد حنایش را سره په مستقیم تماس کې دی. حنایش صاحب، د پیښې د څرنګوالي په اړه اوریدونکو ته نور معلومات ورکړي.
سلام علیکم. او دارنګ جتاسو ویل بغرری کې چې طبي بندونه په پنجشیر کې شته. په خنج ولسوالۍ کې نن شپه د 13 شپه یو بجې یو انفجار خوندې شوې ده چې او به بالکل یو کلی ته مکمل ډول زیان رسولی ده چې لارونه بند دي او تلفات تر اوسه معلومه نه ده. په دې خاطر چې لار بند دي خلکو کولای نشي چې معلومات درکړي. خو هغه کسان چې په نږدې د سیمه پسیمه کې نږدې دي هغه وایي چې خسارات ډیره دي خو تلفات تر اوسه په دې د پیښې په طبي پیښې تر اوسه درسته معلومه نه ده.
بلې، انیل صاحب، دغه سیمه چې دغه سی حادثه سوې ده پکې څه ډول سیمه ده؟ که اوریدونکو ته یو څه د سیمې تصویر ورکړي.
کاملا غرنۍ غونډه، غرنۍ سیمه دي، بالکل غرنۍ دي او خلکو هم په ځینې دامنه دامنو په کلی کې دامنه ده. هغه ژوند کوي چې دا اوبو چې انفجار غونډه کړی ده، سیلابونه غټ سیلابونه راغلی ده، بالکل کلی ته ویران کړی ده، ویجار کړی ده.
ډیره مننه. په نور خبرونه کې به اتمن په اړه له تاسو سره خبري وکړو. وروستي جزئیات به درڅخه واخلو. د ازادي راډیو خبريال و چې د پنجشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د سیلابونو په اړه تاسو ته معلومات درکول. تر اوسه پورې په دې په دغو سیلابونو کې د اوښتې مرګ ژوبلې یا هم نورو تاوانونو په اړه جزئیات نه دي ورکول شوي. د هلمند مدني فعالانو د ولسمشر په امر د غیر مسؤول وسلوالو او زورواکو د نیول کېدو د هڅو ملاتړ وکړ. دوی چې د لاریون په شکل لار او کوڅو ته راوتلي وه، له ولسمشر څخه غوښتنه وکړه چې د هلمند په شمول دی په ټول ولایتونو کې ورته اقدام وکړي. الیاس دایي راپور لري.
د لشکرګاه شهر د سلګونو اوسیدونکو په شمول ګڼ شمېر مدني فعالین راوتلي دي او د ولسمشر د دې وروستي د رستاینه کوي چې له مخې هغه زور دواکي او غیر مسؤول وسلوال نیول کیږي چې په بیلابیل ولایتونو کې حکومت او د عامو خلکو ژوند تهدیدوي. په هلمند کې د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر نظر محمد رودي او یو بل مدني فعال عبدالولي پتیال ویل دا لړۍ د تر هلمند پورې هم را ورسیږي.
دا چې ولسمشر په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې ځینې هغه زورواکان نیولې دي چې هغوی د تیرو څو لسیزو راهیسې د خلکو په سر او مال باندې لوبې کولې. موږ د دې کړنو ملاتړ کوو. کمی چې د سولې په اړه کړي، کم چې د خاینانو په نیولو کې کړي دي، چې خاینان د ورځ تر بلې خاینان مخ پر کېدو دي او دی نیسي. نو په دې مقابل کې ځینې خلک راغلي دي، د خاینانو طرفداران، موږ پر دوی باندې دا غږ کوو چې نور خپل کورو ته ولاړ شي، د دې خاینانو طرفداري مه کوئ.
د هلمند ولس او مدني فعالین په داسې حال کې د ولسمشر او د ملي وحدت د حکومت وروستۍ درستای چې د هیواد په شمال کې د نږدې یوې اونۍ راهیسې د یوه محلي زورواکي د نیول کېدو په اعتراض کې لاریونونه روان دي. د لشکرګاه لاریون کوونکو په هیواد کې ځینې وروستۍ ناخوالې د همدې محلي زورواکو او یو شمېر غیر مسؤولو وسلوالو سره تړلې وبللې او د حکومت نه د دوی په وړاندې د کلک دریز غوښتنه وکړه.
موږ دغه رئیس صاحب جمهور ملاتړ کوو، دغه زورواکان، دا که وزیر، دا که وکیل، دا که د پارلمان وکیل، دا که د ولایتي شورا وکیل، دا که په هر پوست کې دغه خاینین دي، نورم تر دغه ستوني راونیسي. او زموږ د ولسونو همدغه غوښتنه ده.
د ولسمشر څخه غواړو چې نور دغه سي زورواکي چې په ولایاتو کې دي، په ولسوالیو کې دي، دا باید ونیول سي، او دا چې دي د دې نظام د پرمختګ خنډ دي او د سولې خنډ دي.
دغه د افغانستان جنگ بدبختی که طالب نن جنگ کوي، که بل څوک جنگ کوي، لامل یې هم دغه زورواکي دي. کله چې موږ د غصب، د دغه بدبختی، د زورواکي د دې مخه ونه نیسو، موږ هېڅکله افغانستان په خپلو پښو نه شو درېدلی، د بل د احتیاج و محتاج نه شو خلاصېدلی.
د ځینو راپورونو له مخې تر طالبانو او یو شمېر وسلوالو ډلو وروسته چې د حکومت په ضد جنګېږي، تر ټولو ډېر تهدید د غیر مسؤولو وسلوالو او محلي زورمندانو لخوا موجود دی. ان کله کله د عمل منفیه پروژو په وړاندې خنډونه جوړوي او یا حد یا کل په لوړه پیمانه دغونه باج اخلي.
د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سلګونه جنرالان چې د خدمت موده یې پوره سوې تقاعد ته سوق سوي دي. حدیث پردیس راپور لري.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې تقاعد ته د دغه وزارتونو د جنرالانو سوق کېدل د قانون له مخې شوې، وایي دغه جنرالان د خدمت د مودې له پوره کېدو وروسته تقاعد ته سوق شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي چې د دغه وزارت جنرالان په دوو ګروپونو کې د افسرانو او ساتنمنانو د ذاتي قانون له مخې تقاعد ته سوق شوي دي.
بر اساس قانون ذاتی افسران ساتنمنان در
د افسرانو او ساتنمنانو د ذاتی قانون لمخې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې په لومړی ګروپ کې 113 جنرالان او په دوهم ګروپ کې چې تازه تقاعد ته سوق شوې دي 119 تنه دي، چې په ټوله کې د دغه وزارت 202 جنرالان چې د خدمت موده یې پوره کړې وي تقاعد ته سوق شوې دي. ښاغلی دانش وایي دغه اقدام به په امنیتي ځواکونو کې د ځوانانو له ونډې اخیستلو سره مرسته وکړي. نوموړی تجربه، مسلکیتوب او د خدمت دورې پوره کېدل د جنرالۍ رتبې معیارونه بولي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې دغه وزارت د احتیاط له 250 څخه زیات جنرالان تقاعد ته سوق شوي دي. د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
احتیاط هغه ځای دی چې دغو جنرالانو هلته وظیفه نه اجرا کوله، بلکې د دفاع وزارت په احتیاط کې وو او عمرونه یې هم تقاعد ته برابر شوي وو، چې د همدې دلیل له مخې دوی تقاعد ته سوق شوي دي.
د خبرو شو راپورونو پر اساس د تیر کال د دلوي په میاشت کې هم د دفاع وزارت 144 جنرالان تقاعد ته سوق شوي وو، چې هغه مهال د دې اقدام هدف اصلاحات او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې ځوانانو ته د ونډې د ورکړې د زمینی برابرول خودل شوي وو. د شاوخوا 2000 جنرالان او لوړپوړو افسرانو د تقاعد طرحه د تیر مریض کال د عقرب په میاشت کې وروستۍ شوې ده. د دغه طرحې له مخې 70% جنرالان به تقاعد ته سوق شي. له بلې خوا یو شمېر هغه جنرالان چې تقاعد ته سوق شوي دي له دغه اقدام څخه ناراضي دي.
د ناتو د غوړي هیوادونو د روسیې پر اقداماتو انتقاد وکړ او هغه امنیت ته زیان رسوونکی وبلل. دوی د ناتو پر هر غړي برید، د ناتو پر درستو غړیو برید وباله. تفصیل له اسمت څاروان اوري.
د ناتو غړیو د پوځي لګښتونو ټاکل شوي هدف ته د رسیدو لپاره کلک ژمنه وکړه. د تړون د روسیې پر اقداماتو انتقاد وکاو او ویل چې د روسیې اقداماتو د اروپا او نورو سیمو امنیت کم کړی دی. د ناتو د مشرانو د غونډې په اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه خبره شوه، یو اربیا د ناتو د منشور د 15مې مادې په اړه د دې تړون پر دریز ټینګار وشو چې پر اساس د تړون پر هر غړي حمله د ناتو پر ټولو غړیو حمله ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې پخوا یې د ناتو پر همدې مادې شک څرګند کړی و، د تیر کال په جون میاشت کې وویل دې مادې ته بشپړ ژمن دی. ترامپ د سهارنۍ په مهال د جرمني پر صدر اعظم انتقادونه وکړل. ویویل جرمني د روسیې له لوري کنټرولیږي او د روسیې په اسارت کې دی. د انګیلا مرکل سره په کتنه کې بیا وویل موږ د پوځي لګښتونو او سوداګري مسئلو په اړه ډېرې ښې خبرې وکړې. موږ له صدر اعظم انګیلا مرکل او جرمني سره خورا ښې اړیکې لرو. د ناټو د مشانو د غونډې په اعلامیه کې له دې تړون سره د مقدونیا د یو ځای کېدو لپاره د هیواد ته رسمي بلنه ورکړل شوې ده. مقدونیا ته وروسته له دې بلنه ورکړی شوه چې له یونان سره د مقدونیا د رسمي نوم پر سر د څه باندې لسو کلونو اختلاف حل شو. یونان له ډیرو کلونو راهیسې د مقدونیا له رسمي نوم سره مخالف و، ځکه چې د یونان یوه سیمه هم مقدونیا نومیږي.
سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا په خپل سیمه کې لیکلي چې د پکتیا د مرکز او ډنډی پټان ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې سړک له ډیرو کلونو راهیسې کندو کفر دی. هیله ده چې جوړېدو ته یې پاملرنه وسی. عبدالله لیکلي چې د سعودي عربستان وروستی کانفرنس په افغانستان کې سولې او پخلاینې ته زمینه برابره کړي. باوري لشکین څخه لیکلي له طالبانو څخه مغښتنه ده چې نور د پردیو پخلو د افغان مظلوم ولس له وینې تویولو څخه لاس واخلي. او بل اوریدونکي همت لیکلي دي چې د زابل په زیاتو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د سعودي عربستان پاچا پرون چهارشنبه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د دینی عالمانو په نړیوال کانفرنس کې له ګډونوالو سره وکتل. سعودی عربستان هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او د سولې او سوکالۍ یو نوی باب پرانستل سي. د ناټو مشرانو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر ملاتړ یو ور بیا ټینګار وکړ. د تړون حاضر د په افغانستان کې نږدې 14,000 پوځیان لري چې لویه برخه یعنی 14,000 امریکایان دي. د افغانستان ولسمشر چې د ناټو د مشرانو په غونډه کې د ګډون په هدف بلجیم ته تللی، پرون په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو له مسؤلې د ناروې له صدر اعظم او د اذربایجان له ولسمشر سره جلا جلا پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. وروسته له دې چې وسلولو طالبانو ښوونځیو او زده کوونکو ته خبرداری ورکړ، د لوګر ځینې نور ښوونځي هم تړل سوي دي. یو افغان چې له جرمني څخه په زور ایستل سوی و د کابل په یو هوټل کې مړ موندل سوی دی. ناټو مقدونیا ته بدن ورکړی چې په دغه تړون کې د غړیتوب لپاره ورسره رسمي خبري پایل کړي. او اسرائیل وایي پرون چهارشنبه یې د وی بی پیلوټ الوتکې لخوا ویشتل سوی توغندی په پاتورای توغندی شنډ کړ. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو اورید دي. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وسله سي چې ادرس یې دی azadiradio.com.
دا ژوند رنگونه
بجن سنگ غریب نواز ما شور بازار دکان لرم سه بطاری او تبابت.
ولی ډیر سکس ځوانان د اتاری او یونانی کار کوي.
بس خو نور مونږ ته شکار پات نه دی. اگر نور ارچ شکارونه کو مونږ ته خلق از ډیر ازار ور کوي. دا شور بازار کې د ما ماشومان دی درس ته زی بیا هندو ورته وای کچالو ورته وای تم دې بنده خدای دې مونږ دې بنده خدای خداون ویل دي کار چې کوم مذهب مخالف اس یا ګل بیگانه نس ګل یو ګل یو حساب دین خود مصاب دین خود بغیر خدای نه بنده نه خوښ نه چې نه ده پاته بغیر خدای اگر جوړ کی بنده نه خلاص دی.
تا ویل چې زوی دې درس وای نور ماشومان ما هم مکتب ته زی.
بس دلته دې مونږ یو سناتور دا نرکری پنو گرو بابا نانک مکتب جوړ کړی تا سوم په شپګه پوره اوس بخا د ما زوی دی شپګه پوره درس ویل دی اوس سوم په او کیزی. بس کارونه مې انرکلی او دا شونه ورته جوړ کړی دی کې شواغت لړشی استقلال تلړشی.
دلته کله چې راځي بهر ګرځي کله چې خلک ګوري څه حس کوي.
مونږ غواړو کې دا وطن کې وسوله راشي او آرامي راشي خو ځوان وکړو خو آرامي وکړو. یو غریبانان دلته ناست بس یو سل 2000 کورونه وو د سردارانو او سل کورونه پاتې دي. مونږ یو څو ګل دلته پراته یو دغه بس ورکیږي نور څو خو پیسې داران کې ټول ټول لاړ. مکتب نشته درس نشته اغم نشته اغم کې مونږ په ډېر زور ورته راوړو اغازي درس وایي اغم وایي ډاډي کې مونږ هلته مرته مونږ ته کچالو وای هندو وای هغه وای دا به څنګه شي. ما ورته زوی ته وای کې زوی ته لاړ شه خدای مهربان ده لګ لګ به مونږ ملت به جوړ شي.
اصلي وطن مو کوم ځای دی او کله لا هغه ځای راغلی؟
بس افوش م دغه ځای دی. زه د پختیا یم د ګردیز یم زړه بازار یم د افوش دغلته یم تذکره دلته لنم پرار مې عسکری کړی جهاد کړی ټول دغلته یو د دور نور چیرې نه یو.
د یو سیک ځوان په توګه درته وایه چې له دغو مشکلاتو سره به هم په دې وطن کې پاتې کیږي همدلته به کار کوي ژوند به کوي اولادونه به د روزې کزی به چرې
بس آرامي شي ولې به دغلته کینو آرامي نه شي مجبور که دغه وطن نه وتښتید ولاړ شو.
د یو افغان سیک د ژوند له ترخو رنګونو سره سټوډیو ته راګرځو. اوسنۍ خبری مجله پای ته رسیږي. دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله له زرغونی منګل نه واورئ.